امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هیله د نن سهار لومړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا. د پاکستان د فوج لوی درسیز په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ته ویلي چې د پاکستان فوج په خپل ملک کې د ترورستانو ټول محفوظ ځایونه تباه کړي دي. د سربیا جمهور رئیس خبرداری ورکړی چې که ضرورت پیدا شي نو په کاسوو کې به د خپلو اتباعو د حفاظت لپاره هغه ملک ته عسکر واستوي. او د فلسطینیانو یو لوړ رتبه مقام ویلي چې د تل ابیب نه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال به د نړیوالو اصولو نه سرغړونه وګڼل شي. او دا هم د خبرونو تفصیل. پرون د یکشنبه په ورځ د پاکستان د فوج لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ته وویل چې د پاکستان فوج په خپل خاورې کې د ترورستانو ټول محفوظ ځایونه تباه کړي او هغه د دواړو ملکونو د سرحدونو نه د ترورستانو د نفوذ د مخنیوي لپاره د امنیتي همکارۍ په ضرورت ټینګار کړی دی. د پاکستان د فوج لوی درسیز خاغلی بجوا د کابل په شمول د افغانستان په سو خارونو کې د سه شنبه دروازې د بمونو د 14 نوروستو د ټلیفوني خبرې کړې دي. په دغه پیښو کې د متحده عربی اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په شمول 50 تنه وژل شوي دي. خاغلی بجوا په دې وسیله په دغه ټلیفوني خبرو کې جمهور رئیس اشرف غنی ته خپل تسلیت او هم د دغه پیښو د قربانیانو د کورنۍ سره خپل همدردي څرګنده کړې ده. د سره صلیب د نړیوالې ټولنې یو مامور چې د 2014 کال د دسمبر په 19 نیټه په کندوز کې تختول شوی او خوشی شوی او اوس په کندوز کې د سره صلیب د نړیوالې ټولنې سره یو ځای شوی دی. د سره صلیب نړیوالې ټولنې په یو خبر شوی بیان کې د هغو ټولو چارواکو او د خیریه مؤسسو نه مننه کړې چې د هغوی د همکار په خوشی کولو کې د دوی سره مرسته کړې ده. د سربیا جمهور رئیس ویلی دی که ضرورت پیدا شي په کاسوو کې به د خپل ملک د تباه او د حفاظت لپاره هغه ملک ته عسکر واستوي. د سربیا جمهور رئیس دغه خبرې د هغه ملک او د کاسوو د مامورینو ترمنځ د هغو لفظي مشاجرو نه وروسته کړې دي چې هغه هغه وخت پیل شوي چې د کاسوو محافظینو د سربیا هغه ریل ګاډی چې په ډبو یې لیکل شوي وو چې کاسوو سربیا ده د خپل ملک خاورې ته داخلېدونه منع کړ. د کاسوو صدر اعظم خبر اعلان ته ویلي دي چې دغه ریل ګاډی په حقیقت کې د اشغال دی او پیغام معنا لري. د فلسطینیانو یو لوړ رتبه مقام ویلي دي چې د تل ابیب نه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال به د نړیوال اصولو نه سرغړونه وي. او هغه دا هم ویلي دي چې دا ګمان نه کوي چې د خلی ډانلډ ټرمپ نوی حکومت به دغه شان یوه فیصله وکړي. دغه لوړ رتبه مقام سلمان الحرفوي د اسوشیټ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې په پاریس کې د منځني ختیځ په باب پرونی غونډه په حقیقت کې یو څرګند پیغام دی او په هغې کې د ټولو خواوو نه غوښتل شوي چې داسې څه ونه کړي چې هغه د سیمې د سولې دپاره په آخري فیصلې تاثیر وکړي. همدغه راز د فرانسې د بندنیو چارو وزیر ویلي دي چې د امریکا د سفارت انتقال به د دوو ملکونو د جوړولو طرحه د سخت خطر سره مخامخ کړي. په فرانسې کې د منځني ختیځ په باب دا یو ملکونو استازو د اسرایلو او د فلسطینیانو غوښتي دي چې د سولې لپاره مذاکرې بیا پیل کړي او هم په یو اړخیز ډول د هر قسم عمل نه ډډه وکړي. موږ به چاته اجازه ورنه کړو چې منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ازادۍ مجسمه خاورو ته وسپاري. دغه خبره د مریلند د ایالت ډیموکرات سناتور کریس وان هولون د شنبې په ورځ په واشنگتن کې په یوې کلیسا کې کړې ده. د هغه د دغه خبرو په وخت کې د خغلی ډانلډ ټرمپ د لوړو د لوړې د مراسمو نه سور ورځې مخکې خلکو تقریبا په ټول امریکا کې د هغه په ضد احتجاجي مظاهرې جوړې کړي. د امریکا منتخب جمهور رئیس د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د دې وعده کړې وه چې د مکسیکو او د امریکا ترمنځ په سرحد کې به دیوال جوړ کړي او هم ویلي وو چې امریکا ته به د مسلمانانو پر اتګ محدودیتونه ولګي. په شیکاګو کې د اسلامي شورا رئیس بسام عثمان یوې ډلې خلکو ته ویلي دي چې خدای دا ځمکه ستا ده او دا د ټرمپ ځمکه نه ده. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه واوریدل.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه اوري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي عبدالحکیم مجاهد لخوا د طالبانو مقدس ګڼل او دوی ته د فرشتو خطاب کول د سولې عالی شورا له توندو غبرګونونو سره مخ کړی وه، خو هغه د خبره رد کړله. مجاهد سره زمونږ همکارې نوشابه آشنا مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام راړو.
پدې لړ کې نه له ما سره چا مشوره کړې ده او نه پدې لړ کې کومې منبع ما ته مراجعه کړې ده. یوازې د مطبوعاتو نه اروم او نه ما ته کوم رسمن چا مکتوب یا اطلاع راوړې ده. پرون د سولې د عالي شورا معاون عبدالکریم خدام او د جناب پیر صاحب دفتر رئیس جناب نعیم صاحب راغلي وو، له ما سره یې همدردي څرګنده کړله. هیڅ دا ډول مسله هلته مطرح نه ولا له موږ سره چا خبره کړې ده. کوم
استاسې د ګوښه کېدو دلیل دا ویل شوی دی چې په وروستیو څرګندونو کې هم جهادي مشرانو ته سپکاوی کړی دی؟
کاملا زه دا ردوم. زه په هیڅ صورت باندې هیڅ جهادي رهبر ته نه مخکې ما توهین کړی ده او نه اوس وایم چې توهین یې وکړم. منتها مشکل د ژبې ده. دا خلک ته زموږ مخالفین دي، دری زبان فارسی زبانان دي، په پښتو باندې سم نه پوهېږي. مشکل دې ژر به وي، ورنه زه چا ته توهین نه کوم، نه مې کړی دی. ما په وار وار ویلي دي چې دا زما شخصي نظر و او زما په شخصي حیثیت باندې ما دلته شرکت کړی و. د سولې د عالي شورا خپل ویندوی موجود دی، نطاق موجود دی، هغه موږ پورې هیڅ اړه نه لري.
بله، یو خبرګون چې د حکومت هم خودلی دی، ستاسو د خبرو په مقابل کې ویلی دی چې د بیان ازادي ته حکومت ژمن دی، خو دا ورته د منلو وړ نه ده چې د افغانانو وژونکو او ترهګرو ته د پرښتو نوم ورکړل شي. دې کې تاسو ځواب څه لرئ؟
ما وسلوال مخالفینو ته د سولې پرښتې نه دی ویلي. دا د استاد رباني قول مې نقل کړی دی چې استاد رباني مخکې لدې نه چې کابل ته رسېږي دوی نه یوازې د سولې پرښتې بللې، بلکې په میلیاردو افغانۍ ورته لېږلې چې دوی سره مرسته وکړي.
بله، تاسو څه ویئ خپل د ګوښه کېدو په ځواب کې حکومت ته څه ویئ او د سولې عالي شورا ته، د امنیت شورا ته چې ولې دا پرېکړه کړې ده، ستاسو ځواب څه دی؟
د دغې فیصلې په نتیجه کې د هیڅ چا سره اختلاف نه لرم، د هیڅ چا سره جګړه نه لرم. د سولې عالي شورا د رئیس جمهور په فرمان باندې جوړ شوې ده. د حق لري چې په دې کې تغییر او تبديل راوړي. هر ډول فیصله چې کوي جنسي ولسمشر کولای شي هغه وکړي، زموږ لپاره قابل قبول ده.
او که په دې تور تاسو لري کوي چې تاسو مجاهدینو ته سپکاوی کړی دی، بیا هم یعنی دا ګوښه کېدل تاسو ته قبول وړ دی؟
په سلو کې سل زه دغه تور ردوم. دا تور هیڅ حقیقت نه لري، یوازې اتهام ده او بیا کیدای شي شخصي او عقدي شرط ولاړ وي.
په هغه صورت کې چې تاسو وایي چې دا اتهام دی، نو مجاهد صاحب بیا څنګه فیصله مني؟ دا غوي فیصله خود دې اتهام په اساس ده؟
دا فیصله نکومي با صلاحیته محکمه کړی ده، قضا کړی ده، نترنوالي تحقیق کړی ده. دا د افغانستان د حکومت مشرانو کړی ده. دا یو سیاسي فیصله ده، هیڅ پرې اړه لري. زه مخالفت نه لرم.
ډیره مننه.
مننه خوري. مننه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د قندوز په ولایت کې د جرمني لخوا د $300,000 په مالی لګښت د ښځو لپاره د ډوډۍ پخولو یوه نانوایي جوړه شوې ده. پام وکړئ، له قندوز نه زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رالیږلي رپورټ ته.
په قندوز کې د آلمان په مالی لګښت د ښځو لپاره د ډوډۍ پخولو کارخانه جوړه شوې چې په یو ساعت کې د 300 ډوډۍ پخولو ظرفیت لري. سید کریم موسوی چې دغه پروژه تطبیق کړي وایي چې په قندوز کې د ډوډۍ پخولو وړې کارخانه یا نانوایی شته، خو دغه کارخانه چې د $300,000 په لګښت جوړه شوې د ښار له نورو نانوایانو پر مخ تللې او صحیح ده. هغه وایي چې د ډوډۍ پخولو د دغه وړې کارخانه له جوړولو یې هدف په سیمه کې هغو میرمنو ته چې کورنۍ اقتصادي کمزورې دي د کار پیدا کول او د هغوی د اقتصاد پیوړي کول دي. د ښځو د اتحادیې مشره انیسه امید وایي چې د خوراکي توکو د پخولو دغه وړه کارخانه د ښځو د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره جوړه شوې ده. هغه زیاتوي چې په دغه تولیدي مرکز کې له عادي ډوډۍ پرته کلچې، بولانی، منتو، سموسه او نور خوراکي مواد تولیدیږي. نوموړی وای
درې دسکو مبارل وینون میتونیم کې انوای کلچا، بولانی، سموسا، کیک و اهم تولید کړي.
د خوراکي توکو د پخولو په دغه وړه فابریکا کې هر ډول خوراکي توکي تولیدیږي او د دوی ټول تولیدات د قندوز د خلکو د ضرورت مطابق دي. هڅه کوي چې خلکو ته صحیح خوراکي توکي وړاندې کړي. سید کریم موسوی چې دغه پروژه تطبیق کړي وای چې په دغه وړه کارخانه کې د اوس لپاره 15 میرمنې په کار بوختې دي او بازار ته صحیح خوراکي توکي وړاندې کوي. هغه زیاتوي
ظرفیت نانوایی در حقیقت در یک ساعت 300 دانه نان تولید میکنه و د کنار تولیدات نان
د ډوډۍ پخولو د دغه کارخانه ظرفیت په یو ساعت کې د 300 ډوډۍ پخول دي چې د تولید شوو خوراکي توکو لپاره د بازار په دوه بیلابیلو برخو کې دوکانونه هم جوړ کړي دي. په قندوز کې د ډوډۍ پخولو د لومړنۍ نانوایی دی چې د ښځو د اقتصاد د پیاوړتیا او د هغوی په کار کولو لپاره جوړ شوی دی. په قندوز کې د ښځو چارو د ریاست استازي فرزانی وویل چې د دغه ولایت په ناامنه شرایطو کې د ښځو د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د دغه وړې فابریکې جوړول یو لوی ګام دی او زیاته کړه چې ښځو ته د کار پیدا کېدل به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې هم کمې راولي. هغه وایي
اینجا یک ګام بسیار بزرگ است در راستای خود و ساختن خود خانم ها که میتونن اینجا خود خانم ها کار فعالیت بکنن و شما شاهد از این هستین. میبینیم که
د دغه فابریکې جوړېدل به د ښځو اقتصاد پیاوړی کړي او هغه ښځې چې کور کې د کمزور اقتصاد په خاطر لستونزو سره مخ وي د یو څو تنو ستونزې به حل کړي شي. په قندوز کې د ښځو د اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د خوراکي توکو د تولید دغه فابریکه په داسې حال کې پر کار پیل کوي چې د تیرو څو میاشتو را په دیخوا په دغه ولایت کې خلک له امنیت څخه شکایت کوي. مخکې تر دې هم په قندوز کې د ښځو د اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د ښځو لپاره د زراعت، لاسي صنایعو او نورو برخو کې پروژې تطبیق شوي دي، خو د قندوز د تیر دوه ځل سقوط له امله زیات شمېر هغه پروژې چې یو شمېر ښځو ته پکې د کار زمینه برابر وه سقوط شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د ننګرهار د ولایت د هسک مینې پولیس والے کې د داعش وسلوالو د وی دینی مدرسې دولس ښوونکي او دوه ماموران تښتولي چې د خلاصون لپاره په قومي کچه باندې هڅې روانې دي. پام وکړئ، د جلال آباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی را لګلی رپورټ ته.
د ننګرهار په هسک مینه کې نامعلوم وسلوالو د شپولي سیمې د یوې دینی مدرسې دولس استادان او دوه نور کارکوونکي د ټوپکو په زور غره ته پورته کړي چې حکومت او ځینې ولسي خلک دا چاره د داعش د ډلې کار ګڼي. د ننګرهار د والی ویانت الله خوګیاڼی وای د اسلامي دولت نومي یا داعش وسلوالو د مشر مولای په نوم د هغې مدرسې استادان وړي چې له دینی عالمانو نه د امتحان اخستو لړۍ روانه کړې وه.
طالبانو څخه یا شاګردانو څخه ازموینه اخستله. داعش وسلوالو دیرلس علما اکرام چې استادان دي هغه یې له ځان سره لیږدولي دي. موږ هر اړخیزه هڅې پیل کړي تر څو علما اکرام د داعش له منګولو آزاد کړو او خپل کورنیو ته وسپارو.
د هسکې مینې ولسوال سازولي وایي وسلوال سړي د امتحان صحنې ته ننوتي او تر تالاشۍ وروسته دیارلس معلمین په زوره سوزه کې موټر ته پورته کړي دي. هغه وایي د سیمه ییزو پولیسو له یوې نږدې پوستې نه پر داعش وسلوالو خال خال ډزم شوي خو نتیجه نه ده ورکړې. د سیمې یو اوسیدونکی وایي وسلوالو سړو نیول شوي ښوونکي د نریو اوبو ساحې ته وربره کړې دي. تر اوسه داعش ډلې په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د پوهنې رئیس الاداد اسماعیل زی وایي په وړل شوو کسانو کې دولس استادان، یو ملازم او بل هغه د مدرسې اداري مامور. هغه وایي د وړل شوو ښوونکو د بیرته خوشي کېدا لپاره په قومي کچه هڅې شروع کړې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره له داعش وسلوالو غوښتي چې نیول شوي دینی عالمان او مامورین دې خوشي کړي، ځکه دوی خپلو ماشومانو ته دینی مسایل ورزده کول. هس کمینه د ننګرهار په شینوارو کې یو له هغه ولسوالیو ده چې په ډیرو غرنیو سیمو یې داعش وسلوال حاکم دي. د پوهنې ادارې ویلې چې د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې ځینې ښوونځي له تیرو څو میاشتو راهیسې تړلې پاتې دي او داسې رپورټونه ورکړل شوي چې د اسلامي دولت نومي وسلوالو په همدغې ولسوالۍ کې د جنګي روزنې ځینې مدرسې هم فعالې کړې دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیکا د ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پولیو تازه پیښې ثبت شوې دي. له دې سره دا د فلج اومه پیښه ده چې په دغه ولسوالۍ کې ثبتېږي. زمون خبریال عبدالمالک شفق د پکتیکا د ولایت د فلج د ناروغیو د مسول ډاکټر عظیم سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ساسې پام راړو.
د برمل په ولسوالۍ کې بدبختانه کوو د پولیو مثبت اومه پیښه ده. اخیری پیښه چې ثبت شوې ده دا یو ماشوم د څلورویشت میاشتې عمر لري، نسیم الله نومیږي، د داود زوی ده، د ګلجانان لمسی ده. د دوی یو مشکل دا ده دغه کورنۍ کې هلته نیم کور پاکستان کې لري، نیم دلته په افغانستان کې لري. د موږ رضاکار ټیمونه د پراخو کمپاینونو د پولیو په ضد چې کوم دی په دې کې دوی ته یو دوز واکسین هم ورکړل شوی ده او دا اومه پیښه ده په 2016 کال میلادي کال کې چې ثبت شوه.
ډاکټر صاحب، دا چې په برمل کې دا د پولیو شپږمه مثبت پیښه شوه چې دلته ثبتېږي، ستر او عمده لاملونه څه دي چې یوازې د برمل ولسوالۍ په دغه ورته سیمه کې د پولیو پیښه ثبتېږي؟
د دې عمده علت دغه مثبت پولیو واقعاتو چې د برمل په ولسوالۍ کې رامنځته کېږي هغه تاسو ته ټولو ته معلوم ده چې هلته کډوال ورونه چې دي شمالي او جنوبي وزیرستان نه راغلي دي او دا دلته د برمل په ولسوالۍ کې میشت دي او دا په داسې یو تیت او پاشان شکل میشت دي. هلته متحد کمپ د دوی دپاره نشته، دوی دپاره چې دا کوم صحي خدمات دي دا په سمه توګه نه عرضه کیږي. او بل مشکل دا ده چې د دوی تګ راتګ د ډیورن د کرښې نه اخوا او دې خواته په متکرر شکل باندې ډیر زیات ده. یعنی د ورځې په سلګونو کورنۍ اخوا ته پاکستان ته وړي، بله ورځ همدغه سلګونو کورنۍ بیرته برمل ته راوړي. او تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان په سیمو کې په همدغه سیمه کې چې موږ سره څیرمه دي هلته د واکسینو کمپاینونه نشته، روټین امنایزیشن نشته. نو همدغه وجه ده چې دلته د پولیو وحشي وایرس گردش ډیر زیات ده.
دا چې د برمل ولسوالۍ نسبت نورو ولسوالیو ته دلته پکې د انکاری کورنیو شمیره هم زیات ده، که د دې علتونه راته ووایست چې ولې دا خلک نه غواړي خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړي؟
ښه سوال ده. دا خو یو عمده لامل د دې خلکو دا ده چې دا خلک سطح د دانش د عامه پوهاوي د علمیت دا په دوی کې ډیره کمه ده. د واکسین د ارزښت نه دوی نه دي خبر. هلته چې په پاکستان کې و مخکې له دې نه چې دوی دې خواته هجرت وکړي راشي هلته هم دوی واکسین نه ورکول. او تاسو ته معلومه ده هلته هم د پاکستان دوی په د قبایلي سیمو کې میشت وو، هلته هم د پوهاوي کچه کمه ده. دلته چې راغلي دي هم ما درته ویل چې ټول یې مسله خلک دي او واکسینو باندې قناعت ورکول دوی ته دا ډیره ستونزه ده. او زیات ریپیوزل یا رد کسان په دوی کې ډیر زیاتې کورنۍ شته چې خپلو ماشومانو ته واکسین نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، تر څو چې نورې پیښې رامنځته شوې نه وي او له نورو پیښو څخه مخنیوی کړی وي، په راتلونکي کې څه پلان لري خصوصا د برمل ولسوالۍ لپاره؟
دی په خاطر چې د پولیو یا وحشي وایرس د گردش نوره مخه ونیسو په برمل ولسوالۍ کې، موږ هلته ګرځنده ټیمونه ورته وایو. دغه هم په روان میلادي کال 2018 کې استخدام کړي دي، دغه به هلته کار کوي. دا به نه یوازې لکه درې ورځنی کمپاین په حساب ګرځي، بلکې دوی به د میاشتې دیرش ورځې ګرځي کار به کوي او د کال 12 میاشتې کې به دوی کار کوي. دا ګرځنده ټیمونه ورته په پلان کړي دي او پراخ کمپاینونه ورته په نظر کې نیول شوي دي تر څو د دې پولیو وحشي وایرس د گردش مخه په برمل کې ونیسو او ودروي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
پاروس کال په پاریس کې د چاپیریال په یو نړیوال کانفرنس کې شاوخوا 200 هیوادونو د پاریس موافقه لاسلیک کړه. د دغه موافقه اصل هدف دا دی چې په نړیواله کچه د هغه کاربن د تولید کچه ټیټه شي چې په نړۍ کې د تودوخې سبب کیږي. او فضا ککړی په مکړه د آشنا تلویزیون رپورټ تا
د وریزو په څیر هم دې لوګي خلک دې ته اړستلې دي چې ماسکونه واچوي او له تنفسي ناروغیو نه ځانونه وساتي. حکومت او چاپیریال پوهان وایي چې دغه لوګي د ډبرو د سکرو له امله رامنځته کیږي او بیجینګ هڅه کوي چې د چین په شمالي یخو سیمو کې یې استعمال منع کړي. د 1950 او 1980 کلونو ترمنځ به خلکو ته سکرو په وړیا توګه ورکول کېدل او دا لړۍ تر اوسه په شمالي سیمو کې د اوسیدونکو د تودوخې د کارولو لپاره دوام لري.
فکر نه کوم چې د تودوخې لپاره د سکرو سوځول د هوا کثافت زیات کړي. دا سمه خبره نه ده چې هغوی د هوا د ککړوالي ملامتیا پر موږ اچوي. موږ په کلیو کې ډېر لږ سکاره سوځو.
خو د چاپیریال پوهان وایي لوی تولیدي کارخانې او وړې بټۍ دواړه دا ستونزه زیاتوي.
خو په دې مطرح برخو کې داسې نه ده چې په کورونو کې د سکرو سوځېدل به د هوا د کثافت د زیاتېدو اصلي منبع وي. د ککړوالي لوی منبع د فولادو فابریکې او لوی صنعتي پارکونه دي. نو زموږ مسؤلیت دا دی چې د کثافت تولیدولو داسې لوی منبع بندې کړو.
د چین حکومت په پاک انرژۍ د میلیارډونو ډالرو پانګونه کړې ده او په وروستیو وختونو کې یې د چاپیریال په اړه د یو پولیسي ځواک د جوړښت اعلان کړی دی چې په بیجنګ کې سخت ککړونکي پیدا او مجازات کړي. خو په عین زمان کې ژمن دی چې د سکرو نوې فابریکې جوړې کړي.
موږ به په پای کې د هوا د ککړتیا ستونزه حل کړو. خو کله که په لسیزو کې حل کیږي نو زما ماشوم به ټول ژوند په لوګي کې تیر کړي او زما ژوند به هم په لوګي کې پای ته ورسیږي. که داسې وي نو امید نشته.
زیاته هیله تر هغه وخت پورې نشته چې سکرو د تودولو لپاره تر ټولو ارزانه لاره وي. ترجمین د آشنا تلویزیون امریکا غږ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په داسې حال کې چې د جنوري په شلمه په متحده ایالاتو کې برحال جمهور رئیس خپل دفتر پرېږدي او پر ځای نوی جمهور رئیس په کار شروع کوي، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دواړو ته څه ډول اقتصادي میراث ورپاتې دی. ښاغلي اوباما ته داسې یو اقتصاد په میراث پاتې شوی و چې امریکا د رکود په حالت کې وه، خو ډونالډ ټرمپ ته اوس داسې یو اقتصاد په لاس ورځي چې د کارونو په حساب پکې ثبات راغلی. د آشنا تلویزیون رپورټ ته ستاسې پام راړو.
د جمهوری ریاست لپاره د کمپاینونو پر مهال د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د تر ټولو مهمو ژمنو نه یو هم امریکایي کارکوونکو ته د کار د زمینې برابرول و، او د دې ژمنې د پوره کولو لپاره د ښاغلي اوباما په پرتله چې په 2008 کې جمهور رئیس شو، ښاغلي ټرمپ ته ښه اقتصاد په میراث پاتې دی.
ډونالډ ټرمپ کېدای شي په ځان ډاډه اوسي چې ورته دا موقع ورکړل شوې چې ورنه استفاده وکړي، او زه فکر کوم چې باراک اوباما به په دې خوشحاله وي چې هغه او د هغه حکومت د کارموندلې په برخه کې ډېرې هڅې کړې دي.
په 2009 میلادي کال کې د بیکارۍ کچه 10% وه او شرکتونو هر میاشت په زرګونو کارکوونکي له کاره ایستل، خو د 2009 کال رئیس بیا شاوخوا 11 میلیونه کاروبارونه رامنځته شول او د 15 پرله پسې میاشتو لپاره د کار موندل په بېساري توګه وده وکړه. دا بریا د ساختماني برخې له برکته و چې د نورو برخو په پرتله اقتصادي وده یې چټکه کړه. مخکښ اقتصاد پوه کین سایمن وایي وضعیت د راتلونکي یو کال لپاره ښه دی.
موږ هیله من یو چې نوی حکومت او نوی کانګرس به ښې پریکړې وکړي چې په زیربنایي پروژو کې ډېره پانګه واچوي. دلته وړتیا او کارګران دواړه شته.
د بریا بل برخه د انرژي سکتور دی. د تیلو قیمت په بیساري توګه د ټیټېدو وروسته لوړ شول. د امریکا د انرژي د وضعیت په حق لا په کلنۍ غونډه کې د امریکا د پټرولیم د انسټیټیوټ مشر جک ګیرارد په ځانګړې توګه په دې خوشاله و چې په دې وروستیو وختونو کې د امریکا د خامو نفتو په صادراتو باندې بندیزونه لرې شوه.
شاید زموږ په ژوند کې د لومړي ځل لپاره موږ داسې فرصت ترلاسه کړی وي چې د تیلو صادرونکي واوسو. دا لویه خبره ده او زموږ لپاره یو ځانګړی فرصت دی.
اقتصاد پوهان وایي چې داسې نه معلومیږي چې د تیر کال په پرتله به د کارموندنې په حساب وده دومره نه وي. که څه هم د کار مارکیټ اوس ډیر ښه دی، خو بیا هم 1.5 میلیونه امریکایان بیکاره دي. برېښنا او مرخله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ننګرهار د ولایت د هسک مینه پولیس والے کې د داعش وسلوالو د یوې دینی مدرسې 12 ښوونکي او 2 ماموران تښتولي چې د خلاصون لپاره په قومي کچه باندې هڅې روانې دي. پام وکړئ، د جلال آباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی را لګلی رپورټ.
د ننګرهار په هسکه مینه کې نامعلومو وسلوالو د شپولې سیمې د یوې دیني مدرسې دولس استادان او دوه نور کارکوونکي د ټوپکو په زور غره ته پورته کړي چې حکومت او ځینې ولسي خلک دا چاره د داعش د ډلې کار ګڼي. دا پیښه نن سار لس بجې رامنځته شوې ده. د ننګرهار د والي ویانت الله خوګیاڼی وایي د اسلامي دولت نومي یا داعش وسلوالو د مشر مولۍ په نوم د هغې مدرسې استادان وړي چې له دیني عالمانو نه د امتحان اخیستو لړۍ روانه کړې وه.
نن د خپل طالبانو څخه یا شاګردانو څخه ازموینه اخستله. داعش وسلوالو دیارلس علما اکرام چې استادان دي هغوی له ځان سره لیږدولي دي. موږ هر اړخیزه هڅې پیل کړې تر څو علما اکرام د داعش له منګولو آزاد کړو او خپل کورنیو ته وسپارو.
د هسکې مینې ولسوال سازولي وایي وسلوال سړي د امتحان صحنې ته ننوتي او تر تالاشۍ وروسته یې دیارلس معلمین په زوره سوزه کې موټر ته پورته کړي دي. هغه وایي د سیمه ییزو پولیسو له یوې نږدې پوستې نه پر داعش وسلوالو خال خال ډزم شوي خو نتیجه نه ده ورکړې. د سیمې یو اوسیدونکی وایي وسلوالو سړو نیول شوي ښوونکي د نریو اوبو ساحې ته وربره کړي دي. تر اوسه داعش ډلې په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د پوهنې رئیس الله داد اسماعیل زی وایي په وړل شوو کسانو کې دولس استادان، یو ملازم او بل هغه د مدرسې ادارې مامور و. هغه وایي د وړل شوو ښوونکو د بیرته خوشې کېدا لپاره په قومي کچه هڅې شروع کړې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره له داعش وسلوالو غوښتي چې نیول شوي دیني عالمان او مامورین دې خوشي کړي، ځکه دوی خپلو ماشومانو ته دیني مسایل ورزده کول. هس کمینه د ننګرهار په شینوارو کې یوه له هغه ولسوالیو ده چې په ډیرو غرنیو سیمو یې داعش وسلوال حاکم دي. د پوهنې ادارې ویلي چې د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې ځینې ښوونځي له تیرو څو میاشتو راهیسې تړلې پاتې دي او داسې رپوټونه ورکړل شوي چې د اسلامي دولت نومي وسلوالو په همدغې ولسوالۍ کې د جنګي روزنې ځینې مدرسې هم فعالې کړي دي.
په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي.